حضرت راز د زړه چي کې د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالیږي، او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه وزنی شریان دی چې ناپاک وینه یا هم مثلا موږ ویل اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی، چې پاکه وینه چې ده چې کله د سږو څخه پاکه شوې اوسي هغه چې کله زړه ته رسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسي. دغه رقم زړه چې کم ناپاک وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سږتې د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینې هغه وراستي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي، دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې شوې وه به صافه شوې وه، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا شوې او اکسیجن پکښې کې ډیر و هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې د دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوی کوي چې بیرته وینه چې شي په شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډول رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني سانګو باندې ویشل کیږي، چې مثال هغه کوچني سانګو په نور کوچني سانګو باندې ویشل کیږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو، او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چي کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي، او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو نازک کې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي، او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولېدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کیمیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دي، چې بیرته دغه راسته او چپه برخه چې دی خپله په دوه برخه ویشل شوی دي، چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي، او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د شی بطن شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. د هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي، او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د په زړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ دی، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راستا بتن د راستا د هلی بتن ترمنځ ده چې هغه د ریوی دغه په نام د ریچې په نام سره دیږي او د کین بتن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به دغه ابهر شریان د ریچې په نام سره دیږي چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده او موږ وایو د زړه رګونه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي د زړه ته د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي هغه کوم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو د وریدونو په واسطه د زړه و کیڼ طرف ته راځي کله چې کیڼ طرف کیڼ دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راستا بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راستا بدن او دا کم سږو چې دي هغه و چپا بدن ته دهلیز ته لاره لري کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې ته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي چې په دغه وخت کې یو اواز راځي یو دغه کم دریڅې چې بندیږي یو ډول आवाज باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره دیږي او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا به شریان او ریوی شریان ته مثال د داخلي وری ته شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه د ریچې چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوی شریان د ریچې چې وي کله چې دوی د ریچې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ټپ आवाज راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځل زړه مثال چوپ زړه ضربان راځي کچېره دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کېږي ډیریږي همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کې ژوندین غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینې دوران چې دی وینې دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ اوه چې پاکه سوي وینې چې کیږي د هر شیان په واسطه ټول بدن ته چې کیږي زی هغه چې دی د چی په نام سره دیږي د لوی دوران په نام سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه و زړه ته د وینې انتقال د چی په نام سره لوی دوران په نام سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چی په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دیږي ورپسې لمف ترازو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیرېدو حالت پاتې کیږي او د وینې سپین کولو چې کله د غو سره ځای سي یو ډول مایا جوړوي چې د لمف په نامه سره دیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دازې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري پر غونو کې چې دا کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسې په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویا چې کم قرار لري او غوې دوی ته اجازه نور کوي چې چې د میکروبونه داخل سي او غوې لمزوي رازو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وای د وینې دوران ستونزې څخه ډېرې کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي چې پاره کې موږ او تاسو لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرېټ سکولو څخه د غره کم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوي وکړو د زیات کلسترول اخسل څخه مخنیوي وکړو یعنی ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانخلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نو دا غسخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي هغه وخت د وینې مثال ونیسو کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه و زړه ته ورسیږي په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي موږ وایو کله چې موږ زیات شحم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزوري کیږي راکمیږي او وینه نسي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي چې د دې له امله د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو بل راځو د وینې لوړ فشار چې دی کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لیږدوي دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي چې دغه د وینې فشار په نامه سره یدیږي که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ شي د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې د پښتورګو د ناروغۍ د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغۍ لامل کیږي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ تاسو وایو چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسوي څو دریڅې څو بطنونه او دهلیزونه لري عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او ښې بطن ته راانتقالیږي د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لیږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي دویمه پوښتنه د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي او درېمه پوښتنه د شریانونه وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست شوره خلاص د لسم ټولګي په پنځه لسم لوسته دا ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو ایکوسیستم ته لوست کې موږ تاسو په دې باندې پوښتلو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري چې د وچ ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم درک هم غیر ژوندۍ موجودات په ترمنځ اړیکې لري مختلفه او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرۍ کچېرې موږ فزیکي دغه کوم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې د ساحه چې د هورته برابرۍ په ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي ایکوسیستم چې د هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې لري موږ ستاسو د ستدي د اوس نو دریم سفیس خطری او ساعتی می سفیه پری با دوام اکلی رازو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی رازو د انرژي جریان وای د انرژي په جریان کې انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندۍ موجودات چې د غذا ته ضرورت لري تر څو دغه غذا په واسطه د تغذیه او کې خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي چې په دې کې موږ وایو نباتات چې د هغوی اوتوتروف دي یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه کندونه دوی هم په مصرف لسی او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دا کوم نباتات چې دی هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو چې نه دی چې دی تولیدونکي په ډله کې راځي او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دی لکه یو ګیلینا چې د چیانې په ځان کې کلوروفیل ولري هغه چې دی هغه په چې کې راځي په اوټو تروف کې راځي یعنی خپل خواړه په ځان د چې کولی شي خپل آماده کولی شي. اوس نو اوټو تروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوټو تروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي د دې څخه تغذیه کوي چې هغه به د اټرو تروف په نامه سره یادیږي د مصرف کوونکي دی. دغه اټرو تروف چې دی خپل خواړه چې کوي خپل نسی آماده کولی دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتاتو څخه تغذیه کوي چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي او دی چې دی واښه خوړونکي دي چې په هغه ډله کې غویان دي، موږکان دي، ملخان دي، مرغۍ دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دغو حیواناتو د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیې دپاره چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي لکه سمری دي، پړانګ دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دي په دغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې بی دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او د چې دی د کوم خواړه چې دی د دوی څخه اخلي او خپل تغذیه پکې. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي نو موږ هغه په کوم ډله کې شامل کو. فنجان بکتریاوې چې دي دوی د کوم مصرفونکي چې دي او وی چې کله مزکی کې شخ کړل سي مړه جسدونه راخلي او غي تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دوی به د چ په نامه سره دي د تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز په نامه سره دي چې په هغه جمله کې موږ او لزینی بکتریاوی لزینی بکتری پروتستا او زینی فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. دا چو د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنځیر دی. غذایی زنځیر کې چې دی لکه څنګه چې مونږ تیر لوستونکي وویل په تیر سیمفونه کې مهم د دې یادونه کړې وه دغه کم ژوندي موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنځیر جوړوي. که چېرې غنم په نظر کې ونیسو غنم چې خپل په ځان کې کاربن، نایتروجن، هایدروجن یعنی دغه کم نباتات چې دي نو موري نباتات چې کوي د زیات ترکیب د عملیه په واسطه خپل په ځان کې زیرمه کوي چې وروسته د دې څخه لومړی مصرفونکي راولاړیږي استفاده کوي. مثال د خبرې هوسۍ راولاړیږي د دې څخه خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمري په واسطه چې غوښه خوړونکي دي د هغه په واسطه چې کیږي خوړل کیږي. کچیر دغه زمړی مړ چې د دې د مړش جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیشته چې کیږي او زموږه په خاورې کې جذبیږي چې دغه چې څو یو زنځیر جوړ پی نه بعد د مر پښتون کې د زیات ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربن، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړ. وروسته هوسۍ راولار سو د نموي نبات څخه چې لومړی مصرفونکي دی خپل تغذیه خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړ. بیا په د هغه وروسته مثال زمری راولار سو چې هغه غوښه خوړونکي دی دریم مصرفونکي کې راځي او دویم مصرفونکي کې راځي چې دی دا غوښه خوړونکي راولاړیږي هوسۍ مثال ښکاري او دا غذا څخه خپل د غذا لپاره خپل تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي چې دا څه څه یو غذایی زنځیر یې جوړ کړي چې دا هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کیږي لامل کیږي. ورپسې د غذایی زنځیر وروسته غذایی شبکې ته راځو. غذایی شبکه چې د لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې دي څو زنځیرونه شامل دي یعنی کیدای شي چې د یو مثال لومړی مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسۍ څخه پړانګ، زمری دغه رقم ځینې نور حیوانات کیدای شي خپل د غذا لپاره ورڅخه چی وکړي استفاده وکړي خپل تغذیه ورڅخه وکړي. یا مثال د سویا خرګوش کچیر په نظر کې هغه مثال اقابم کولای سي هغه څخه خپل تغذیه وکي ګیدړم کولای سي چې دغه کې درته د دغه په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې د څو زنځیرونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي. مثال خبرې د وښو څخه هم سوی هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګشه او چوغکه تغذیه کوي. او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ ورته وایو یو ډول البتونکی دی چې هغه هم د چونګشه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږک څخه کوي. یعنې دوی دلته چوکه یو شبکه یې جوړه کړه. لومړی یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوئ، وروسته چې کله په نظر کې ونیول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړه. دغه رقم که چیرې خرگوش په نظر کې، خرگوش هم د بم په واسطه خوړل کیږي او هم د ګیدړې په واسطه چې شي کیږي خوړل کیږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه، خرگوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کیږي. چوغک چونګشه چې بې ده هغه بې د چی په واسطه خوړل کیږي؟ د مار په واسطه خوړل کیږي. دلته چې څو څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یو ځای کیږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډیوسرز چې دی او همدارنګ لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکښې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلی شي. هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا زنځیر کې که چېرې موږ په نظر کې ورسره نیسو هغوی هم پکښې کې چې راځي. مثال که چېرې پسه یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بیا د دغو پسو څخه مثال هم پسه چې دی زمري په واسطه ښکار کېږي خوړل کېږي او هم دا یو اهلي حیوان دی. انسانان خپل د تغذیې دپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د ضیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنې کله چې یو خرګوش ولاړ شي د دغه واښو څخه استفاده مثال خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه شي اخیستلی. نو دوی مجبوره دي چې یو خرګوش ولاړ شي د ډېرو واښو ډېر واښه چې کې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان لپاره او د هغه په واسطه مثال دی چې وکړي خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غیر خرګوشان دي باید واښه د هغه دوه چنده ووسي، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته آمده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد چې خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېره اندازه په مصرف رسي او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل سي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نه سي آماده کولی، دی نه په تغذیه کیږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې درلودل هغه یې تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و ده مصرف کړي وه. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړي مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنې په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان د پاره باید واښه ډېر وروسته د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي باید خرګوشان چې اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان دپاره غذایي مواد وکولی شي چې پرې آماده کړي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه یعنې د باز په واسطه چې شي کیږي خوړل کیږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کیږي اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسولي ټوله چې شي دی تر بازه پورې نه شي رسولی، چې په دې سره ما دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره که چیرې وشي یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې او دغه رقم سپورت زی ده هرم چې په اخیری سکه کې به دریم مصرفونکي چې مثال موږ وای اوغی چې دی دغه کم د دوه لومړی مصرفون دویم مصرفون او لومړی مصرفون کې خپل ځان د پاره چی وکړل غذایی مواد یې آماده کړل او د دوی پوسته خپل ځان چې کې تغذیه کوي. دا وای زموږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی اوسي او ورڅخه استفاده وکړئ او د ځان سره یې ساتئ. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ دپاره ډېر مهم دی چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو ستاسې څخه یوه هیله لرم چې کوم سیمفونه چې تاسې وایاست کوم موضوع چې تاسې وایاست هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړئ تر څو په راتلونکي کې په نورو موضوعاتو کې پوښتنه ونه لري. مثال د خبرې په اووم صنف کې موږ او تاسې تولیدونکي مصرفونکي مثال تولیدونکي مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عواملو کې شامل وو دا درې سره ډېرې موږ څه کړي وو زده کړي وو. د هغه وروسته بیا موږ وایو چې مصرفونکي بیا خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي چې لومړی مصرفونکي چې وه هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې وه هغه د لومړي مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایي مواد آماده کول، او دریم مصرفونکي چې وه هغه هم د غوښه خوړونکي وه او هم چې وه نبات د شنه شانې خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول چې په هغه کې انسانان راځي سال چرګي راځي دوی چې ټوله چې دي په چشکي راځي په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسې هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایست تاسې کولای شئ په مثال یعنې په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخیست کړئ ژر مو سر پخلاسي او شاید کېدای شي دا معلومات تر ما هم تاسې ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ ځکه چې تاسې هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه نو په دې لوستونو کې هم تاسې د هېڅ مشکل سره مخامخ کېږي. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت پر کم دغه درې پوښتنې به تاسو خپل ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسره. لومړۍ پوښتنه ده د پروډیوسرز، اومنیور او هربریور او دیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال غذایی شبکه پر څه شی رانغاړي؟ او اخرنۍ پوښتنه د انرژي هرم واضح کړئ. ستاسو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
شدم از تو جدایی در محشر نامرده شدم از تو جدایی
بشر نامرده شدم از تو جدایی، در محشر نامرده شدم از تو جدایی. شب ها به خیال تو بیایم سرای تو، من نغمه ندارم نه دوتاره و نه تنگو، دشواره گوشت در نظرم خوشه.